په خبرونو کې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي، خو تر هغه مخکې عصمت ساروان د مهم خبرونو سره ټکی دروري.
د امریکا د قواو د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره یې اړیکې پرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. چالک هولډینګ کمپنۍ باید ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برښنا پروژه جوړ کړي. دا خبره د ترکمنستان دولتي خبری آژانس وکړه او ویل چې د دې کمپنۍ مشر د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمد اوف سره په دې اړه خبرې کړې دي. د کرکټ د شپږیزې غوره لیګ سیالیو په دوام کې سپین غر زمریان له بوس ساتونکو سره نن مخامخ دي. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګې ته نږدې کالني سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري، هوایی او ځمکني ځواکونو جزو تامونه په دې درې ورځني مانوره کې چې له اوبتلونو بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوړي چارواکي په امر مصموم شوی وي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخی خزی خبرونه ته خره غلاست. زه وګما جوار خیلې ما او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چي تاسو به هم د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. د تل پتیر بیا هم په خبرونه کې دوه میلمنی لرو، یو ډاکټره نسرین اوریا خیل او بل هم ناجیا منیره اخونزاده ده د خزو فعال. از من سره اغلی ډاکټره نسرین اوریا خیل په کرخه ده. اغلی اوریا خیل خبرونه ته خره غلاست.
ډیره مننه د تاسو له دعوت. زه ډیر زیات احترامات او سلامونه تاسو مخترمو کارکونکو د ازادي راډیو همدارنګه خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوم. زه ډاکټر نسرین اوریا خیل د افغانستان د طبي شورا رئیس.
ډیر ښه. اغلی اوریا خیل، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا خبرونه ستاسو په تعلیم، تحصیل او فعالیتونو باندې ده. تاسو مهرباني وکړئ د تعلیم د دورې راته ووایاست، څنګه مو پیل کړ او څه خندونه ستاسو په وړاندې وکڅه هم په ستاسو په وخت کې یا ستاسو په دوران کې شاید خندونه نه یې دونه ډیر.
ډیره مننه. زه اول خو یو خوشبختي مې درلودله چې زه په یو ډېره روشن فکره کورنۍ کې زېږېدلې وم. هېڅ وخت تحصیل او د انکشاف مورد کې ماته کوم مانع نه و. همیشه د مور او پلار لخوا مې تشویق کېدم چې زه باید زده کړې وکړم او تحصیلات مې خپل جد بوس. د هغې لپاره دا زما یوه خوشبختي وه. او د بلې خوا امنیت ډېر ښه و، هېڅ مشکلات نه وه. مونږ په ډېر اسانه توګه کولی شو له کوره پوهنتون ته، مکتب ته، ټولو ځایو ته چې غوښتل ډېر په ارامه توګه تلی شو. زه خپله لوی ابتدایي زده کړې مې د محمود هوتکي مکتب کې کړې دي. پس د هغې نه بیا د ګوهري ابتدایي مکتب کې د زده کړې کړي متوسطه کې وبسې. بیا د راډیو تلسي عالي لیسه کې مې عالي زده کړې کړي دي. او بیا بالا وینم د کابل پانتون تیبی پانتون تا ورغلم انسټیټیوټ دولتي چې د کابل په نوم د کانکور له طریقه هلته مې په تکسي زده کړې وکړې. او په مالیجي برخه کې ورغه شوم له تر پوهنځینه. بس هغې مې د مالیشیا افغاني ته ورغلم، هلته مې تخصصي زده کړې وکولې چې د ټرینر متخصص په صفت له پروګرام د تخصص نه فارغ شوم. البته هغه دغې نمرې چې چاوړې وې ټول بیرته د تخصص دوره کې استادان شو، چې زه هم تازه جمله کې وم د استاد په صفت یې ونیوله. او پس د هغې نه زه د رابعې بلخي د لیسې نه شفاخانې رئیسه شوم او د ملالۍ شفاخانې رئیسه شوم. ورپسې یعنی کار طولانی و چار وزارت تا ما از افستم اوز به تیبی شورا که من دارنگه ما دیانی روختی ها پا برخه که مستری کرده لعنی سنس پاکستان او هم دارنگه ما دی نسای ولادی برخه که غیر لتخصصه
بله ډیرخه د پاکستان یادونه مو وکړله اغلی اوریا خیل څنګه پاکستان ته مو مهاجرت کړی دی
ما پاکستان ته بله مهاجرت مې کړی ده او دا مې بیا په هفته کې څو ورځې درس درلود چې زه هلته تلم درس مې ویلي یعنی مشخص هلته د دې لپاره ما شتون نه درلوده اما پاکستان ته مې مهاجرت کړی د پاکستان کې اوسېدلی یم
بله آغلی اوریا خیل تاسې د طب پوهنځی لوستی دی او د طب په برخه کې فعالیتونه کوئ دا راته ووایاست چې په سر کې په اولو وختونو کې چې تاسې کله طب انتخاب کړ دا ستاسې خوښه وه که د کورنۍ او د ټولنې هغه ضروریتونه وو
نه دا زما خپله خوښه وه ما ته به تل د کورنۍ مې ویلي چې ته باید یو جای کې وظیفه واخلي مثلا ښوونکي اوسېږي یا یو بله وظیفه سي شپه ورځ روانه کې ډېره بې خوبي ونه باسي ډېر ناراحت ونه اوسېږي یو راحت رشته درته تعیین که اما ما سې داسې فکر کو اول مې خپله ډېره شدیده علاقه وه چې زه باید ډاکتره سم داسې مې چپه نه وهم او بل دا ډېر یو ښه خدمت زه له دې طریقه کوی سم نو د هغې دپاره متاسفانه وایم یا خوشبختانه وایم د فامیل مغایر انتخاب مې وکړ یعنی دیگه وی خواسته نبا ولی ما انتخاب بکه
بله دیگه
تیزا می دی استعداد لنظره توانایی دروده پرمکت که می دیر که گریب دروده اولو بلی خوانه علاقه می دروده سی خلکو سر کارو کن او دیر زیاد وقتی بسی ما خبلا مور زینی وقتی ما مور و دیمی سایی ولادی دکتران تا مراجعه که ولی زوالو که اونزو بیزن سر بوله نو ما باویلی سی کاش که زهان دیمی سایی ولادی دکتر اصلا سی داغ مور وانتا می خلک ما تراسی
بله تاسو د خلکو د تداوی هیله درلودله او تاسو اوس خپل هیله تر رسیدلی یاستئ دا راته لګو یاست چې تاسو خلک په خپل شخصي معاینه خانه کې هم تداوی کړی
بالکل خوشبختانه هم په دولتي سکتور کې مې ډېر زیات کار کړی ده هم مې په شخصي معاینه خانه کې همدا اوس هم زه خپل فعالیتونه لرم خلکو سره ارتباط لرم دا اوس شاید ډېر خلک د مغاږ له ولایاتو له مرکزه واوري زه ډېر زیات مریضان لرم او زه ډېر ویاړ لرم چې د خپل د ملت په خدمت کې
بله السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی اغلی ناجیه منیر اخونزاده خبرونه ته خیر راغلست
مننه
ژوندم سه ناجیه منیر اخونزاده ډیر ښه اغلی اخونزاده لږ غوندې که نور هم د ځان په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي لا به ښه وي
مننه ډیر زیات سلامونه نیکو هیلو پوړم وکول سره زمانم ناجیه منیر اخونزاده یم د ننګرهار ولایت دلبات څخه لساس مې د شریعت پوهنځي مې دی ماسټري د نړیوال او کلتلي قوانین کې د امریکې نه مې ترلاسه کړې د آزاد اسکالرشپ د لارې نه هغې نه مهغې مې امتحان ورکړی وو د کامیاب شم لاړم ورته او د شریعت پوهنځي نه چې فارغ شم تقریبا یو کال افتخاری په ننګرهار پوهنتون کې شریعت پوهنځي کې هم تدریس مې کړی ځکه چې په قدر کې فارغ شوی وم هم اول نه ده او په زمن کې تقریبا شپاړس کاله څه کم زیات چې د ملګرو ملتونو مختلف ادارو سره په مختلف برخو کې د قانون حاکمیت سیاسي چارې د بشري حقونو برخه کې حکومتوالی همدارنګه د سولې په برخه کې د مختلف برخو کې مې دندې اجرا کړې
بله ډېر ښه زموږ اوریدونکي به له تاسې نه نورې پوښتنې هم ولري خو زه به د لومړۍ پوښتنې په توګه له تاسې نه دا وپوښتم چې لومړنۍ زده کړې متوسطه زده کړې او په پایله کې لوړې زده کړې مو که څه هم تاسې د امریکې هیواد یادونه وکړله خو په خپل هیواد کې مو کومې زده کړې کړې دي او ګاونډي هیواد ته پاکستان ته مهاجر شوي یاستئ
بله کله چې هغه په پاکستان ته دوه ځلې مهاجر شوی یو ځل د کله چې شوروویان روسان په افغانستان کې راغلل موږ ماجر شو په هغه وخت کې زه تولد شوی نه وم خو بیا بېرته افغانستان چې آزاد شو رالو بیا طالبان په وخت کې موږ لاړو چې هغه وخت کې زه تقریبا درېیم څلورم صنف کې وم پاکستان ته لاړو بیا هلته ما تقریبا د لسم صنف پورې مې هلته پاکستان کې ماجر مکتب کې وره او بیا رالم دلته ننګرهار کې د ډیزاینر په لیسې نه فارغه شوی یم خو د دې په زمان کې چې ما هلته پاکستان کې د ماجر مکتب هغه کړی یو کالج و د اکنامک اینډ اډمنسټریشن د اداري او اداره او اقتصاد برخې یو کال ډیپلوم هغې کې مې واخیستی بیا چې دلته رالم ننګرهار ته دلته مې مخکې دی نه چې د کانکور ازموینه ورکړم او دنده مې واخیست د آین سي دفتر په نامه یو دفتر و چې هلته ریسپشنست په هغه مې کار کوو بیا هغې نه رالم یونما ته د ریډیو اپریټر په صفت مې کار کوو بیا خپله د اداري او مالي څانګې ته رالم وروسته د دوه کالو نه بیا اداري او مالي څانګې کې دا وخت شو بیا ما کانکور امتحان ورکړو بیا شریعت پونځي ته هغه شومه بریالي شومه د شریعت پونځي مې په جریان د وظیفه کې هغه کړی چې دا هغه وخت و چې بیا بېرته اداري او مالي نه بشري حقونو څانګې ته هغه شومه ترقي مې وکړو په اساس د هغه ظرفیت او کاري او هغه چې مې درلود او بس موجود و مخکې لاړم
ډېر ښه
نو بیا 2009 کال کې زه د ننګرهار پوهنتون نه شریعت پوهنځي نه هغه شومه فارغ شومه بیا یو کال مې تقریبا افتخاري درس ورکړو هم د عمل ته مې شریعت پوهنځي کې بیا 2010 کال کې لاړم کابل ته هلته مې وزارت عدلیه کې د بشري حقونو څانګه نوی جوړېده نو اولین کس اولین سټاف وم چې هلته زه استخدام شوم او زما او دنده همدا و چې دفتر باید جوړ شي او پښو ولاړ شي د هغې دفتر معاون او سرپرست وم تقریبا هغه بخش جوړ شو فعال شو د دولت په ساختار کې شامل شو اوس یې لږ هم فعالیت کوي بیا 2012 کال کې ما همدا سکالرشپ نه خبر شوم د هغه په نامو چې دا د پی 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 ورته ویل چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ فار جسټس ریفارم ان افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د اصلاحاتو لپاره دوی یا داسې یو سکالرشپ هغه کړی و د هغه فارغین د شریعت او د حقوق نه په افغانستان کې چې هغې نه زه خبر شوم بیا ورته اپلای وکړو بیا رانه امتحان واخیست امریکې په سفارت کې انټرویو رانه واخیست بریالي شومه لاړم دغه دپاره ماسټري دپاره امریکې ته چپمن یونیورسټي نه او ماسټرین هم تقریبا د شپږ نوي فیصد نه پورته زما نمرې دي هلته هم ډېر هلې ځلې کول ډېر هڅه مې کول هم په خپل درسي هغه کې او هم داسې د یو افغان محصل وم هلته او په هغه پوهنتون کې د چپمن په نامه و چې ما نه مخکې هم یو انجلۍ د وزارت خارجي نه تللی وه هلته خپل مستري کړی و خو زه چې لاړم ما ډېر یعنی هڅه وکړو چې د یو واقعي یو افغان استعداد او ظرفیت هلته وښیم او همداسې و چې کله موږ فارغېدو موږ ټول محصلین خارجي محصلین چې دا خبره و چې زموږ منځ نه یو کس انتخاب شي چې د فراغت غونډه کې چې تقریبا د 2000 کسان نه زیات خلک پکې ګډون کړی و هلته خبرې وکړې د محصلینو په استازیتوب باندې بیا موږ نه غوښتنه وشوه چې تاسې خپل مقالې ولیکئ او آنلاین سیستم ورته جوړ شوی و هلته واچوئ بیا هغې ته رایګیري وشو بدون دې نه چې د چا نوم پکې نو کله چې رایګیري وشو زما مقاله پکې انتخاب شو زه د دوی په استازیتوب انتخاب شوم چې فراغت غونډه کې هغه وکړم خبرې وکړم بیا چې کله دغه فراغت غونډه کې مې وکړو خبرې وکړو چې سپېج نه ښکته شمه واقعا یعنی خلک ډېر خوشحال شو یعنی کوم ښځینه ګډون کوونکي چې هلته ټول په غېږ ونیولم راته وویل چې نن تا د افغانستان نه موږ ته یا د یو افغان ښځې بل څېره راته وښوده څه چې موږ میډیا کې ګورو نن تاسو مو لیدلی واقعا موږ خوشحال شو داسې افغان ښځې مېرمنې هم شته دي یعنی دا زما د پرویړو عمل ته په سټیج کې مې غږ وکړو دوی یو ځای درلود چې د ټول ممالکو بیرقونه ته او کوم مملک نه چې حالت محصولین په کې ستارت ویلو په دغه پانتون کې.
بله
نو بیا ما دوی نه وختنه کو چې اوس خو د افغانستان نوم دلته چس راغی هغه وکړو نو تاسو د افغانستان بیرق هم باید په دغه هغه کې ولګوئ اوس په دغه جام کې.
بله
نو دې نو هغې نه وروسته هغه پر هغه غونډې نه وروسته بیا ډېر د تلویزیون چې د افغانستان هغه مخکې وړو او ریډیوګانې را سره ډېر مصاحبې کولې. یعنې واقعا د دې په زمن کې چې زه یو محصل وم ما ډېر خپل هغه اجتماعي فعالیتونه لکه د بېلګې په توګه په خپله پوهنتون کې د دې لپاره مې دا خوایي وکړو چې یو ځای مشخص چې د محصلینو دپاره د هغه مسلمان محصلین چې هلته وو د مونځ او د هغه دپاره یو ځای نو بیا هغې یو ځای مشخص شو هلته مونږ دپاره چې کله مانځه وخت کوو هلته به تلو خپل هغه به هم کوو. نو دغسې فعالیتونه مې د دې تر څنګ چې ما خپل هغه محصلي هغه ادا کول هغه اجتماعي فعالیتونه مې هم هغه کول درلود.
بله ډېر ښه. اغلی اخونزاده ستاسو ملاتړ ستاسو په دغو بریالیتوبونو کې تاسو فکر کوئ چې احساسوي چې د چا لاس به وو تر ډیره پورې د خپل ملاتړ راته وایست؟
جبر خیر چې داسې چې دغه دی تاسو به تر باندې چې په افغاني ټولنه کې د یو ښځې لپاره دا چې په داسې میدان ته ووځي طبعا هغه شته دي ستونزې شته دي او ستونزې سره مخکې کېږي او دې لپاره صبر او حوصله پکار دی او خپل همت باید له لاسه ورنه کړو دې لپاره مبارزه وکړو. تاسو ویل چې څوک دی طبعا زه وایم چې زما پلار جان دی چې همیشه یې زما ملاتړ کړی په دې مسایلو کې باوجود دی چې هغه د ټولنې هغه ناوړه دودونه موجود وو. یعنې زه اولین زمونږ د کورنۍ نه اولین نجلۍ وم چې زه لاړم مستري دپاره بېدین د محرم نه هغه ته چې خپل مستري هلته وکړم د دې په څنګ کې چې هلته مثلا په امریکې کې زما کاکا هم اوسېده کله نا کله هغه بل ښار کې وما لیده به یعنې دا زمونږ د هغه دپاره داسې یو هغه وو چې څنګه یو نجلۍ لاړ شي مستري دپاره بهر ته. خو همیشه هم پلارجان مې مورجان مې دی زما ملاتړ کړی زما کورنۍ علمی کورنۍ دي خو بیا هم هغه دودونه په هغه کې شته دی یعنې شاوخوا دی هغه نه داسې نه دی چې زه ستونزو سره مخ شوی نه یم خو همیشه مې ورسره مبارزه کړې اول قدم مې ښی لاره مې خلاصه کړې نورو دپاره نو چې ما نه وروسته بیا ډېر دي ډېر هغه شوی دی خو هغه خبرې او جنجالونه او مبارزې ما په ځان اخیستی بیا ما نه وروسته نور اوس فضل د خدای دی هغه نشته مشکل نشته چې دا اوس یو عام خبره ده چې غواړي بهر کې تحصیل وکړي کولی شي چې لاړ شي. نو زما مورجان پلارجان یو زما د ملاتړ هغه طبعا دوستان مې چې همیشه تشویقولم په دې باندې لکه زما بعضې همکاران و هغه وو نو هغې نه منله کوم حتی زما امیرین سوپروایزران شو ښه خلک وو همیشه یې تشویق کړی یم په دغسې مسایل کې.
بله
ټولو نه مننه کوم
هیله چې نور هم وړاندې لاړ شو. بله اغلی اوریه خیل بیا به هم تاسې ته راشو کله هم تاسې خپله د طب نه ستومانه شوي یاستئ کله مو داسې پرېکړه کړې ده چې ته پرېږدئ او یوه بله څانګه یوه بله رشته ځان ته غوره کړئ؟
د طب یوه رشته ده چې تقریبا په ټولو رشتو کې دخالت لري.
بله
سره له څوک چې په علاقه باندې واقعاً په خپل لیاقت ډاکټر شي او ښه صداقت باندې کار وکړي خپل خلکو ته یا انسان ته په مجموع کې هغه هېڅ وخت له دې رشتې نه تنګېږي او ډېر خوشحاله کېږي. ډېر غټ اجر لري که څوک پکې واقعاً په صداقت کار وکړي. زه غیر له دې چې ما په دولتي یا خصوصي سکتور کې طب رشته کې کار کړی ده او د پیسو مقابل کې مې شاید کار کړی ولی زه د دې ماش په څیر چې دا ژوند دا طالبانه کورونه او د دې په برخه کې نکړي په تاسو د مثال زه د لاسو قانون لپاره د افغان مثالي ولادي ډاکټرانو د ټولنې رئیس پاتې سم البته د انتخاباتو له طریقه زه هم دا اوس د افغانستان د سرطان سره د مبارزې د دنیا رئیس یم چې د طریقه سم ټول هغه کورونه دي چې بدون د ماش په کومې کې لپاره کار کوم. من در نظر افغان یا افغان فامیلی گایدنس اسوسییشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس هم یم. تو تقریبا 50% کار دی ما ولنتیر یا داوطلب کار دی یعنی ما مقابل کې ماش نه راښته او دا اوس نه ده دا تقریبا 15-20 کال په خاطر اوس پرځ د فعالیت او ملکت نه خسته.
بله بیا به هم راشو اغلی منیره منیره اخونزاده ته. اغلی اخونزاده په پارلمان کې تاسو ویلې چې د مختلفو لاملونو یو لامل تاسو ویلې چې نا انډولي وه تاسو ناکامه شولئ. دا راته وایاست چې کله هم چې تاسو ناکامه شوي یاستئ د مایوسیت احساس مو کړی دی؟ کله مایوسه شوي یاستئ؟ کله له یوه کاره لاس په سر شوي یاست؟
مننه جبار صاحب، مخکې هم دې مسئلې ته اشاره وکړو. یو خو دا چې زه نه وایم چې زه ناکامه شوم، په هر حالت کې مونږ خپل لږه ځکه چې په یو ناکامی کې هم یو لار د بریاي کومه کړې نه. زه خپل سلامونه کې هیل اوریاخیل سکته هغه کوم وړاندې کوم. بخښنه غواړم چاول پوینا شو ځکه چې د سرک په نه راته چې د دوی زموږ سره منه ځکه د دوی هم زموږ ډېر ښه همکار دی پاتې شوی او اوس هم فعلا نیو په شبکه کې دغه په ګډه سره په دې ګروپ کې د ښځو هغه کار کوو په ملي کچه باندې. د خپل د پارلمان د پاره چې ما کوم تصمیم ونیو، یعنی غټ قرباني مور کو صرف د افغانستان د ولس لپاره، په داسې حال کې چې ما په خپل ډېر ښه وظیفه درلود، یعنی ټول هغه منابع ټول هغه زما یعنی میراته مساعد او آرام ژوند مې درلود. اما دا چې ما فکر کوم چې ولس لپاره خدمت وکړم، زه باید په ځان باندې مشکلات راوړم. همدغه علت چې ما ځان نومان کو چې کله د کمپاین په جریان کې هتا، یعنی ما ته څو څو ځلې مشکلات تر خنډونو سره مخ شوې یم. اته دا چې ماته یو ورځ مخکې د انتخاباتو نه د امنیت ملین راته وویل چې زما دفتر هدف دی، زه باید دا ځای پرېږدم. او په دغسې حالت کې یعنی ما کار کړی، خپل دفتر مې پرېښی، خپل کورنۍ مې د هغه ځای نه ایستله او تللی د بل ځای نه مغه کړی، کار کړی، خپل مبارزه م کړی. دا چې زه پاتې شم دغې نه، علت یې ما وویل چې د خپل فساد وپاره کې په دغه سیستم کې فساد موجود و. چې کله پاتم شم ما وویل چې زه ځان ته ناکام نه وایم، دې دپاره چې زه وتلی یم چې زه ولس ته خدمت وکړم. دا چې که مونږ په یو ځای کې مونږ ته پاتې کېږو، دا په دې معنی دی چې ناکام شو. مونږ خپل هڅې ته دوام ورکوو. همدغه علت و چې ما خپل باوی دی چې د همدغه سیستم نه زه هغه شوی مستله شوی وم، زه یو آزاد مستقل هغه وم نوماندوم. خو بیا هم خپل مبارزې ته مې ادامه ورکړو. د جرګه کې مې کار شروع کړو، یعنی افتخاري کار مې شروع کړو. دغه څلور میاشتې کې چې ما کار وکړو، ما هېڅ مادي او معنوي امتیاز نه ده اخیستی. یعنی که تاسو وګورئ چې دغه کسان چې په جرګه کار کړی، حتما یو چې هغه مادي نه یې هغه کړی، حداقل په حساب دی معنوي دغه بسونه خو اخیستی، موینتونه یا بل هغه کړی. خو ما صرف د ولس غچ هغلته پورته کړی، د ولس استازیتوب مې کړی، د ولس دپاره مې کار کړی. نو په همدغه هغه و چې ما خپل هغه حوصله د لاسه ورنه کړو، په دې چې پارلمان کې د جرګې په جریان کې دا هغه وشو چې دا زما نوم په هغه کې ونه وته، په بریالي نوماندانو کې ونه وته. خو بیا هم ما هغه جرګه کې خپل کار ته ادامه ورکړو، هلته مې بیا ځان کاندید کړو. یعنی تاسو فکر کوئ مخکې دی نه چې مرسیالي ته ځان نومان کړم، ما د کمیټې ریاست ته ځان کاندید کړی و. چلته ما سره یو بل ورور هم ولاړ و، هغې ما ته وویل چې ته تیر شه دی نه. ما ته وویل چې ځکه چې مونږ دواړه د ننګرهار یو نو هغه نه کېږي. ما ورته وویل چې ولې زه تیر شم، دې دپاره چې زه یوه ښځه یم تیر شم، ته ولې مانه زما دپاره نه تیرېږي. خو هغې هغه مې ادامه ورکړو ورته، متاسفانه هغه بریالي شو په هغې کې. تاسو فکر کوئ د دویم هغه و چې کله د مرستیالي هغه وشو چې هلته خلک غټ پورته کړو چې مونږ دغه انتصابي مرستیالان د جرګې نه منو، دلته باید انتخابات وشي. فورمې توضیح شو، فورما مې واخیست، بیا هم دا خلک راته وویل چې مه کوه، ګوره دا دویم ډس ده چې ته خورې او هغه دی نتیجه نه ورکي. او ما وویل چې نه، زه خپل مبارزې په ادامه ورکوم. هماغه و چې هملته په جرګې په جریان کې مې کمپاین وکول، رایه مې واخیست، مرستیالي ته رالم. او هلته مې وشو کولی چې ډېر ښه استازیتوب هم خپل د ولس هم په حساب د ښځو په استازیتوب باندې هلته اوس هم، ځکه چې کله مسله د قطعنامه راغی، د خلکو د نظریاتو د وړاندیزونو ځای په ځای کول په قطعنامه کې، یا د دې غږ رسول په دغه هغه کې مې جنجال هم کړی په خپله آیات رهبري سره، دوی سره چې دغه مسایل د ولس د خوا نه راغلی، دا باید په قطعنامه کې هغه شي. یعنی کله کله داسې به هغه کول دوی چې مان هغه کو چې ته ولې دومره هغه سخت نیسې نه مال چې د خلکو په سایتوب راغلم خلکو راته رایه راکړه نو بس د هغې غږ باید دلته ورسول شي نو په هېڅ حالت کښې ما خپل هغه خپل هغه استقامت صبر حوصله د لاسه نه ده ورکړې ځکه چې د افغانستان په خپله متاسفانه ووایي چې د جنګ میدان دی نو کله چې جنګ میدان ته ننوځي دا به نه وایي چې زه هغه یم ناکامېږم یا شکست به منې که یو لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه بل لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه مقصد هدف دا دی چې ولس لپاره هغه وشي خدمت وکړي تاسو وګورئ لکه زه مخکې دېنه چې عمان چې زما کابل کښې ډېر ښه هغه و زه منیجر وم همدا یو این کښې کله چې هغه شوم انتخابات خلاص شو زما بس هلته ډک شوی و زه مجبورا بېرته ننګرهار ته راغلم دې دپاره چې تر څو بل بس پیدا شي په داسې حال کښې لکه زما کورنۍ هلته هم دی دلته هم دی اما ما وویل چې نه دغه فرصت ولې د لاسه ورکړو چې مونږ کولی شو چې ولس ته خدمت وکړو ولس لپاره کار وکړو نو هغه که هر ځای کښې که په ملي کچه باندې که په ولایت په کچه باندې که د ولسوالۍ په کچه یا تا د کلي په کچه په هر کچه یا تا د یو کس دپاره یي زه د هغې نه درېغ نه کوم بیا هم مبارزه کوم بیا هم زه خپل ولس سره یم دې سره ولاړ یم ځکه چې زه دا خپل ځان مکلفیت مسؤلیت بولم.
بلې ډېر ښه. آغلی اوریاخیل د ښځو د شورا په اړه باندې خبر یاستئ چې د ښځو شورا جوړېدونکې ده جوړېږي د هغې په اړه باندې خپل نظر راته ووایاست. آیا دغه شورا به د هغو ښځو ستونزې حل کړي چې غږونه یې د کور په چار دیوالۍ کې منحصره دي نه اورېدل کېږي؟ بلې ستاسو غږ پرې راځي. بله ستاسو غږ شته خو داسې پرې راځي فکر کوم چې
زه به مې جای ته تغییر ورکړم.
بله
اوس غږ لرئ؟
بله مهرباني.
د ښځو شورا واقعا یو ډېر اړین کار و چې ډېر پخوا باید سوی و ولې متاسفانه وځنډېده خو اوس دا یو ډېر غټ اقدام ده چې مونږ اوس فعلاً خوشبختانه دا شورا لرو. دا شورا واقعا که ډېره ښه رهبري کړي دا به د یو ولسوالي او قریې نه هم ښځه خپل غږ په کښې لري او د سیاسي سطحې نه هم باید غږ په کښې موجود وي. د ښځو مشکلات په هر ساحه کښې په اجتماعي اقتصادي فرهنګي په سیاسي برخه کښې تعلیمي برخه کښې ټولو کښې باید ورسره شریک اوسېږي. زه هیله لرم چې دا شورا ښه رهبري شي او ښه سمت ورکړ شي. زه مطمئنه یم که ښه فعال وظیفه خپله اجرا کړي ښځو ته به واقعا ډېر مثمري او د ښځو غږ به ولري.
بله ځینې ښځې هم په دې باور دي چې که ښځې هر څومره وړتیا او ظرفیت ولري بیا هم نارینه چارواکي چې د هغې نه جګې دندې لري د دوی د کار خنډ ګرځي. که تاسې د خپلې دندې راته ووایاست تاسې په مختلفو ځایونو کې کار کړی دی کله هم کوم چارواکی ستاسې د اجراعت په اړه باندې په کاري ساحه کې خنډ ګرځېدلی دی؟
دا مطمئنا ما ته خو کوم څوک خنډ نه ده ګرځېدلی اما خنډونه ستا د ښځو مقابل کې ولې ښځې وختې چې مخکې ځي اول خو څوک چې یو پوست کښې په افغانستان کښې کار کوي اول باید خپل مملکت وپېژني خپل مذهب خپل کلچر دا شیان ټول باید د پوسي چې مونږ څنګه کوی سو په یو ټولنه کښې پرمختګ وکړو.
بله ډېره زیاته مننه له تاسې دواړو اغلونه چې په خپرونې کې مو ګډون راسره وکړ. درنو اورېدونکو دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
د یوه سیمه کې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی عقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زارې الایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله او دوی ته کالي کولی شو په څه شی کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.